السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغانستان د امیر اختیار د وزیر ګوخه کېدل ناندریس شوی او خپل وزیر او یو شمیر ملاتړی په دې اړه خبرګونونه خودلی. دا به وروسته ووري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې ژمی او سړې هوا د درې لکه ماشومان ژوند ته ګواښ پیښ کړی. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د لیلی جسد نن سهار کابل ته انتقال شو. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د درې لکه ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د دغه موسسې وایانده مریم عطایی دا وای د ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان
در افغانستان په شمال کې د واوري بی سار ورښتونو لبد ملغه ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنۍ لکبل لخپل سیمو بی ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ لګوښته مخامخ کوي. لبد ملغه کورونی سونتو کې او د ژمی نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستان.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې یو لکه اړمنو کورنیو ته مرستې برابرې کړي. دغه موسسې په نومبر کې ویلي و چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې تر 25,000 پورې ډیر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل یا ټپیان شوي وو. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د لیلی جسد نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړې استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نورو چارواکو د مراسمو کې برخه اخیستې وه. عبدالحکیم د لیلی د تیرې سه شنبه په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي د لیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په خوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شوه او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل شوې. اته څلوېښت کلن د لیلی د غزنی اوسیدونکی وو، خو نن یې جنازه په کابل کې ترسره کیږي او بیا همدلته خاورو ته سپارل کیږي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 1200 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر وکړه. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویان سناولا روحاني رسنیو ته ویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لاره کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
طالبان بهارک فیض آباد تر منزلار کې د دانیاب سپینگل په نوم سیمه چې د څو ورځو راهیسې طالبان پکې جدي ګواښونه رامنځته کړي وو عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د دولت 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 14 تنه یې اسیران شوي دي او ټپیان هم ډیر دي.
د بدخشان امنیت قمندانی وایي چې په دې جګړه کې درې تنه امنیتي سرتیري سطحي ټپیان شوي، خو طالبانو لا په دغو عملیاتو کومه تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. لکه نن چې کورونا وبا پیل شوی، دا یې په وړاندې جوړ شوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بیونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. پرتګال به سر له نن له جرمني د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لویې هغه یې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږۍ، د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یوه بیانیه کې ویلي، د امریکا تر حده د امکان تر حد هڅه کوي چې د غشپګ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پایلوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه څوکۍ د مسولیت د لیک پر مهال ویلي چې جرمني شپږ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز وو. پرتګال دغه راز ویلي چې د نوي برنامې له پیاوړتیا سره به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له ادارې افریقا او لاتین امریکا سره اړیکې لا ښې کړې. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 یعنی پرون ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا څلورم تنکی ځوان دی چې ایران په تیر یو کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویان د روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام په نړیوالو قوانینو کې منع شوی دی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې رضایی په 2008 کال کې په چړې د یو کس د وژلو په تړاو نیول شوی و او څه باندې 12 کال یې په بند کې اعدام ته په انتظار تیر کړل. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 90 کسان اوس مهال په ایران کې د اعدامېدونکو په لیست کې دي او دا هغه کسان دي چې تر 14 کلنۍ په کم عمرونو کې یې جرمونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمېره تر دې هم لوړه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر په توګه لدند لري کړای شوې دی وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوې دی. خاغلی عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نکړه چې ګوا کې دا اقدام خای د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیه سره ارتباط لري چې څو ورځې وړاندې د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارګ تاییدوي چې د رشوت په تور د خاغلی عثماني د خپلوانو د نیول کېدو په تړاو ولسمشر د عثماني استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د امیر روغتیا په خوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لری کېدو موضوع د پر وړاندې یو سیاسي توطیه ګڼي. د موډی تیر ماشام لا ازادي رادیو سره په وی ځنګړی مرکی کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استفالی کې ولسمشر ته نه دی استولی. خو ای په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړي وی چې ولسمشر ته د پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړي. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې ورستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوی د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیز ونه باله. د افغانستان لوی څارنوالۍ دوه ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړي چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوی کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبري ورسره کړي او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
رئیس جمهور بحثشان کی بود که حادثه کې اتفاق افتاده؟
د ولسمشر بحث د څلورو کسانو حادثه و. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسیدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي وو.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامه روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیه د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د شغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت عامه با
د عام روغتیا وزیر وروسته له هغه چې د خپلوانو یو څو کسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی سرندوالۍ لخوا ونیول شول نو ولسمشر د نومولي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستان.
ل ارک څخه په وی اعلامي کې راغلي چې ولسمشر تر دې اقدام وروسته تیر ماشام په خپل د عام روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست د ګمارني په اړه ویل دي. خو د دی ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوسټ کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامې د ولسمشر له قبل زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاس لیک تر سره کېږي. په خپل شاغلي عثماني لازادي رادیو سره په مرکې کې له ولسمشر سره د اتا محمد نور د اړیکو ترنګوالی هم له امکان لري ونه باله. شغله عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس اتا محمد نور لادرسه د وزارت ته نومول شوی و.
ښاغلی عثماني د 2020 کال د می میاشتې په وروستیو کې د عامه روغتیا وزارت ته د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یو میاشت مخه یې د غیدندې ته د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د ښاغلی عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په خبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلي دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په اړه یو راپور. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسولانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. یو شمیر افغان سوداګر بیا د پاکستان پر دې نیت او ډاډګیرنې شک څرګندوي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې نشست کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لمړي وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستي ولري څو د تړون تعدیل او وروستۍ شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړ شي. د اپټا تړون په 2013 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چرواکي او سوداګروي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخواه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمیره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. پروي پانه سربیره زموږ فیسبوک پانه هم در سره خوخه کې. د فیسبوک پانه پته مو د facebook.com/azadiradio. په فیسبوک کې مو تازه خبرونه راپورنه او خپله ویډیوګانې مونډل شي. پر دې سربیره یوټیوب هم در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د یوټیوب پته مو هم azadiradio.com دی. په یوټیوب کې مو هم په زړه پورې ویډیوګانې مونډل شي، تاسو مینوال شي. اوس به ورشو دیته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري. اجما احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې الولې.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خبرونو دا مسله څېړلې ده چې ویل کېږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعام منور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دسمبر کې د استخباراتو د راپورونو ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړې دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورځپاڼې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې